السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې په سر کې لاند خبرونه واورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه مرستیال رامز اکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د 2022 میلادي کال په مارچ کې د دې افغانانو شمیر 20 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 1 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته ولوېده چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قومندان ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر را رسېدلی، خو دا ماشوم ژغورل شوی دی. دا پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د سیمه ایزو طالبانو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. ټاکل شوی چې د چک جمهوریت، پولنډ او سلووینیا صدراعظمان نن کیف ته سفر وکړي او له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د چک صدراعظم پیتر فیالا ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف زوی سردار بردی محمدوف به د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخاباتو کې د 83% رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی شي. د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو واورېده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي. په کندهار کې یو بل ماشوم دا ځلې یو انجل ککۍ ساتل ویدلې ده.
د کوچنی وضعیت ډېر فعال دی الحمدلله. نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به جد تجربه انشاءالله راوکاږي. کار ډېر نږدې دی.
د خلکو شکایتونه چې وایي د افغانۍ ارزښت لوړ شو خو نرخونه پر ځای پاتې دي، د دوی ستونزې حل لاره څه ده؟
کوشش باید د دې لپاره وسي چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
د میدان وردګو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې ښوونځي کم دي.
تر لس زرو زیات نفوس ته نو دا هر کور ماشوم لري، خو ناسته طبقه لري. یو مکتب هم په دغې منطقه کې نشته ده، په دغه مساحت کې نشته ده.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د پوځ بمبارۍ نن هم روانې دي. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپروو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونو تفصیل تورزو. د افغان خځو نجونو او بشري حقوقو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي رینا اميري وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته افغان خځې له خپل ټولو حقوقو محرومي شوې دي. مېرمن اميري چې د زړور خځو د جایزې د 14مې دورې په مراسمو کې وینا کوله وویل خځې په هر ځای کې د شمولیت نقطه ده او د افغانانو او د هغوی د رنګارنګۍ له ګډون پرته به افغانستان په یوه بله جګړه کې ښکیل شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
ښکاري چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان نجونو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان نجونې او ښځې د بل هر وخت په پرتله د دې وضعیت ګرانه بیه پرې کوي. میرمن اميري چې د زړورو ښځو د جایزې د 14مې دورې په مراسمو کې خبرې کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نشي کولی، فکر کوي چې له یوه خوبه بیداره شوي.
د اگست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو د ژوند له هر اړخه افغان مېرمنې په یواش پکې لخلو ټولو حقونو محروم شوي. زه غواړم چې دا حالت په ځان تصور کړی. زه خپل دا کار کوم، له همدې امله اندېښمن یم.
د افغانستان د نور خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاتوي افغان خوځو له دې ټولو ناخوالو سره مبارزه او په زړورتیا یې خپل حقونه ننګه کړي او ځنی مجبور شوي چې وطن پرېږدي. خو میرمن امیری د اندېښنه هم خایي چې د افغانانو د هغوی د رنګارنګۍ او د خوځو لګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته یوړل شي. لینا امیری که څه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د خوځو د تلو خبر هیله بخونکی بولي، خو زیاتوي باید یو ملي فرمان ورکړل شي چې نجونې او ښځې په هر کچه د زده کړو او کار اجازه لري. د افغانستان په چارو کې د امریکا د لوړ پوړي استازي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره له افغان نجونو او ښځو ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت مد میرمن امیری د اندېښنو او څرګندونو په اړه غبرګون وغوښت، خو ویاندویانو یې ځواب رانکړ. مګر له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مخ دي. د جمهوریت پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل
سوال خدا د ایب خو افغان مرمن کوم غیر شرعي یا نامشروع حقونه درلودل چې وسه باید اون لري او مختلف حق ولري.
ورسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونامه هم د خوځو د نړیوالې ورځ په مناسبت خبر شوې اعلامیه کې لیکلی وو افغان جون یو خوځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره له دې چې د طالبانو مرکزی بانک په نږدې دوه میاشتو کې 40 میلیون ډالر لیلام کړي، خو لا هم یو شمېر صرافان او اقتصاد پوهان په افغانستان کې د دې چارې اغیز د اقتصادي او پولي بحران په مخنیوي کې پیکا بولي. دوی وایي د پیسو د لیلام د پروسې له پیل سره د نفتي، خوراکي او د سوانګ موادو بیې نه دي کمې شوي او دغې چارې دا پروسه به اغیزه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې 40 میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزورې دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه وو. د دې مرکز وایان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالر له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نشي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېری د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاکي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه وسره، ماته یو بې معنا کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی لپاره وسی چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت للاسه ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بنک لخوا بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیايي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وخوت. ملګرو ملتونو بیا دغه اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2022 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولېږل شي چې ټولیزه کچه 1 میلیارد ډالر وښودل شوه. د معلوماتو له مخې تر دا مهاله د نقدي پیسو 13 کڅوړې چې ټولیزه شمېره 570 میلیونه ډالر کېږي د طالبانو مرکزی بانک ته سپارل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بیساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال رامز اکبروف نن په یو اعلامیه کې وویل چې د لوږې له کبله زرګونه کورنۍ مجبوره شوي دي چې د ناامیدۍ یو لړ اقدامات وکړي، لکه د خوړو د سپمولو لپاره له یو څاخت خوړو ډډه کول او په بیساري ډول له نورو پور اخیستل. د یونما مرستیال وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه خوري او دا شمېر په هغه کورنیو کې 100% کې زیات شوی دی چې سرپرستی ښځې کوي. رامز اکبروف ویلی له سخت لوګي سره د مخامخ کسانو شمیر د 2023 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و خو د روان 2023 کال په مارچ میاشت کې د شمیر 28 میلیونه ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یو وکلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا اتیا متره ژورې څا ته ولوېد چې تر اوسه نه ده ژغورل شوی. په سیمه کې د طالبانو یو قومندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. په تیره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې درې ماشومان په څا کې د لوېدو له کبله مړه شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر راورسېد، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم اتیا متره ژورې څا ته لوېدلی و. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاتې و چې د سیمو خلکو وژغوره. په خبرو شویو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکو یې په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. څه موده مخکې په زابل ولایت کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال یې له ډیرو هڅو سره سره څا ته لوېدلی ماشوم چې حیدر نومېده ومړ.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو پوره و میاشتې تیرې شوې، خو د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې و میاشتو کې ستاسو ژوند څومره بدل شوی او نظر مو څه دی چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره باید څه وکړي؟ دا پوښتنه مو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې پوسټ کړې وه او ستاسو نظر مو غوښتی وو. دا دی ځینې نظریات. فرید خان ارمان لیکلی، الحمدلله ژوند مو تر دې دمه ښه په خوند سره تیریږي، خو هیله مو دا ده چې ټول شموله حکومت اعلان شي. کوم څه چې نیمګړی پاتې دي هغه څه ته باید کار وشي. عمران ساحل لیکلی، دا سمه ده چې هیواد ته مو سوله راغله، خلک اوس په امن کې ژوند کوي، خلک د ولګې سره مخامخ دي، خلک بیروزګاره دي، ډیر څه مو لاسه ورکړل، لکه ملي بیرغ، ملي سرود او ارزښتونه مو په دغه موده کې له لاسه ورکړه. امنیت اوس هغه شان نشته لکه چې طالبان یې چې ادعا کوي. د رسمیت لپاره باید طالبان ډیر څه وکړي، ښځو ته حقونه ورکړي، د رسنیو ازادي، ټول شموله حکومت، له خلکو سره ښه چلند او په پخواني نظام کې شامل کسان په نوې حکومت کې شامل اول. سید عزیز الله سادات لیکلی، طالبان باید خپل دریز نرم کړي، نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي، ښځې خپلو دندو ته پرېږدي، هو حجاب دی وکړي تر څو د شر او فساد مخه ونیول شي. امنیت د مخکې پرتله ښه دی، اقتصاد به هم خدای ښه کړي. طالبان باید له حوصلې او نرمښت څخه استفاده وکړي، هیڅکله حکومت په زور پر مخ نه ځي. اکرام الدین عمر لیکلی، الحمدلله هر څه منظم روان دي، د تو میاشتو معاشونه ټولو ملکی مامورینو ته ورکړل شول. له هر څخه لوی نعمت امنیت دی چې اوس مهال شته. او سید رحمان پکتیاوال لیکلی، زما لپاره ژوند ښه آرام دی، جنگ نشته، نور نه کارونه شته، خو نه ولاکه د ژوند خوند وي، خو خدای دې خصوصي رحم وکړي، دنیا دې هم پر رسمیت وپیژني چې څه ترې جوړ شي. دا اوس تاسو نظریات په دې کې د ازادۍ راډیو نظر نشته او د ځینو اوریدونکو پیغامونه هم ډیر ښه د لوستلو وړ نه وو. نړیوالو مسایلو ته ورځو. یو شمیر مخکې له دې چې نړیوالو مسایلو ته ورشو، یو راپور لرو چې یو شمیر هغه کسان چې ودانیز کارونه کوي وایي د طالبانو له حاکمیت سره یې کارونه بې خونده شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادۍ راډیو ته ویلي، له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په ودانیزو چارو کې د تولید او پیر او پلور برخه کمزورې شوې او په کارونو کې کموالی راغلی.
په افغانستان کې د هر ورځې په تیریدو سره د خلکو اقتصادي او د بیکاری ستونزې مخ په زیاتېدو دي. میرزا محمد چې لدی وړاندې په کابل کې ودانیز کاروبار کوو، اوس له بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. هغه چې له ودانیزو کارونو د خپل د کور کرایه او خرچ پوره کوه، اوس له خپلو شپږو اولادونو سره د څو ډوډیو د پیدا کولو په فکر کې دی.
ژوند د تیریږي، کار نشته، د یوې ډوډۍ پیدا کول هم سخت شوي. حیران پاتې یم چې څه وکړم. شپه ورځ د یوې ډوډۍ پیدا کولو لپاره فکر کوم که نن یې واخلم سبا ته به څه خورم. یو وخت به مې کار کوو، کورونه به مې جوړول، خو اوس څوک نشته چې کور جوړ کړي او پیسې هم نشته.
جمیل چې د کابل په ویبل برخه کې د ودانیزو توکو د پلور یو دوکان لري، وای د طالبانو په حاکمیت کې د ودانیزو توکو پلورل صفر ته ښکته شوی او زیات مالی زیانونه یې لیدلي.
موږ د ودانیزو توکو یو شرکت درلود، خو اوس هغه تړل شوی. له هغې سره زموږ ډېرې هټۍ لکه د رنګ او سمت خرڅولو هم تړل شوي. کار نشته، خلک کورونه نه جوړوي. موږ هم دا غوره وګڼله چې خپل شرکت وتړو، د دې لپاره چې ګټه یې نه وه او زیان یې زیات و. اوس موږ حیران یو چې څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنري دفتر یا یو این ایچ سی آر وای اوس مهال شاوخوا 40 میلیونه افغانان بیړنیو او بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د دې سازمان دفتر د یک شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس مهال له سخت ناورینه د تیریدو په حال کې دی.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په رسمي ډول د روسیې پر وړاندې د بندیزونو څلرمه کڅوړه تایید کړه. دا اقدام پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترسره شو. په دې بندیزونو کې د ځینو شتمنو کسانو د شتمنیو کنګل کېدل هم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
پر روسیې د بندیزونو څلرمه بسته نن سیشن بنا وخته د اروپایي ټولنې په رسمي جریده کې تر خبرېدو وروسته عملي کیږي. د دغو بندیزونو له مخې به له روسیې د فولادو او اوسپنې پر واردولو بندیز، پر موټرو چې قیمت یې تر 500 یورو زیات وي او تر 300 د لوړې بیې لرونکو فیشني شیانو پر صادرولو بندیز شامل دی. دغه راز د بندیزونو د تازه بستې له مخې د روسیې د تیلو په کمپنیو او د انرژي په سکتور کې پانګونه هم منع کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی پالیسي مشر جوزف بورل په یو اعلامیه کې وویل، هغه څه چې د اوکراین د وګړو په وړاندې د ولسمشر پوتین جګړه روانه ده، د کرملین د جنگي ماشین د تامین د شنډولو لپاره زموږ هوډ هم دوام لري. د بورل په خبره د بندیزونو د څلرمه بسته هغه اقتصادي او لوجستیکي بنسټ ته یو گزار دی چې روسیه پر اوکراین د حمله لپاره قربان دی متکیده. د هغه په وینا د بندیزونو هدف دا دی چې ولسمشر پوتین دا غیر انساني او بې معنی جګړه ختمه کړي. په همدې حال کې د چک جمهوریت، پولند او سلووینیا صدر اعظم نن کیف ته ولاړل څو له اوکراین څخه خپل ملاتړ وښیي. دا سفر داسې وخت کې دی چې روسیې پر اوکراین خپل حملې ته دوام ورکړی دی. د چک صدر اعظم پیټر فیالا په یو ټویټ کې ویلي، درې وړه رهبران به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او صدر اعظم دانس شمیهل سره وګوري. روسي ځواکونو د مهم بندري شار ماریوپول د نیولو لپاره خپلې هڅې تازه کړې او نن سهشنبه سهار یې هم د کرملین د پلازمینې کیف پر څو ښارونو خپلو بمباریو ته شدت ورکړ. په عین حال کې روسي او اوکراینی مذاکره کوونکي پر یوه اوربند د سلا کېدو لپاره خبرو ته په چمتووالي بوخت دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي، د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ به خبرې نن هم دوام کوي. هغه ویلي چې د اوکراین هیات پرون د خبرو پر مهال ښه وړتیا وښوده، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره ستاسو کوربنه وي. خو دا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د جمناستیک ټاکنیز لوبې نن پیل شوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالي په 14 ځل پلازمینه کابل کې د 40 کلبونو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې دي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه لوبې چې 2 ورځې به دوام ولري، د لوبغاړو ترمنځ په 3 کټګوریو کې کیږي. د دې لوبو هدف د کابل ولایتي لوبډلې لپاره د 24 غوړو لوبغاړو ټاکل دي. په کندوز ولایت کې د کورش لوبي نن پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست د کندوز ولایت د کورش فدراسیون له قوله لیکلي چې یاد لوبي به سبا هم د کندوز ولایت په کوربتوب د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې دوام ولري. د دې کمیټې د معلوماتو لمخې په یاد لوبو کې کابل، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل نشاو خوش پیتلو پاړي ګډون لري. د دې لوبو هدف د کورش ملي لوبډلې ته د غوړو لوبغاړو ټاکل دي. او د پاکستان او استرالیا ترمنځ درې ټس سیالیو لړۍ کې چې دویمه لوبه د کراچي په نړیوال لوبغالي کې تیر ورځ پیل شوې، استرالیا پاکستان ته یو ښه هدف ټاکلی. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په دغه سیالۍ کې استرالیا لومړی توپهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سزیدو سره یې 565 د منډو هدف ټاکلی. پاکستان بیا په ځواب کې 350 اورونه د ټولو لوبغاړو په سزیدو سره ولوبول او 1340 منډې وکړې. د معلوماتو له مخې استرالیا اوس مهال د 9 وکټو په درلودو سره 400 هاتیه منډې د پاکستان لوبډلې نه مخکې ده. ممکن د نن ورځې تر نیمایي استرالیا توپهنه وکړي او ور پاکستان ته د توپهنې لپاره ورکړي.
سموګ راګلازا د رادیو اوري قدر من اوریدونکو او اوسم له ملالی بشیر سره د نورو موضوعاتو سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونی دی برخه ته موزم ملالی بشیر هرکلی کوم. په پایل کې ستاسو پاملرنه دی راپور تر اړوم. د میدان وردګو اوسیدونکو او چارواکي وایي چې د دوی پسیمو کې شونځي کم دي خو د زدهکوونکو شمیر زیات دی. دوی همدارس شکایت کوي چې هلته ډیری شونځي ودانۍ نه لري. د شونځي زدهکوونکو بیا وایي چې د تدریسي موادو له کمښت سره مخامخ دي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار کې د پولادو په نوم پسیمه کې د انجونو او هلکانو شونځی ده چې زده کوونکي یوازې د څلورو دیوالونو تر شا سر لمر او باران ته تر شنه اسمان لاندې ناست دي. د دې چشمیر سلګونو ته رسیږي. د همدې څلورو دیوالونو داخلي د دیوالونو تر څنګ پر پرشونه ناستي او دیوالونو ته پر ولاړو تورو تختو شوونکی ورته تدریس کوي.
دلته ورسره جمع کوی وز د یویز مرتبه خلاص په دې دواړو کې نظر کې و دغه لسیز مرتبه راغلم په یویز کې در
خودلته د انجونو او الکوانو عمرونو که هم کم دي بیا هم سره بیل سوي دي. یعنی انجونی پر بیلو پرشونه ناستي دي او الکوان پر جلا. خدا رسمی شونځی نه ده بلکې د انسیپ لوري جوړ سوی ټولګي دي چې یوازې تر دریو کلونو پورې د همدی سیمې زده کوونکي پکې زده کړې کولای سي. حمید د همدی پولاد سیمې د سیمې اوسیدونکي دي او د انسیپ لوري د تازه جوړ سوی شونځی شونکي دي. ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیمه کې تر 2000 زیات کورونه شتون لري او نور شونځي هم ورڅخه تر 5 کیلومتر زیات لري دي. خو بیا هم شونځي ورته نه جوړ سوی.
خو په دغه منطقه کې کیدای ستاسو بلمن نه بهتره معلومی یو نیم زرکوره ان لازیات بو کې اوسېږي. تر لزر زیات نه پوسټ نه ده. هر کور ماشوم لري، د هر کور مناسبه طبقه لري. یعنی یو مکتب په دغه منطقه کې نشته ده، په دغه مساحت کې نشته ده. کله مساحت له لحاظ درته دغه تقریبا تر 10 کیلومتر مساحت تر یو مکتب پورې ده. نو دغه مکتبو کم بود ده او د خلکو لاسرسي نشته ده تعلیم. دا اوس په دغه ساحه کې مخ ځوانه د خره شي استعداد لرونکي ځوان دیواله له تعلیم نو ورسته پدې لبرخ.
دا هم د سیمې یو بل قومي مخور محمد معصوم خان ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې زرګونه ماشومان، ننجونی او الکوان او ځوانان له تیرو شلو کلونو راهیسې د زده کړو څخه بې برخې وو چې لوی لامل یې د شونځي نشتوالی دی. دای چې د انسیپ لوري د جوړسو ټولګي په جوړېدو خوشاله دي، غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي رسمي شونځي ورته جوړ شي.
ډیر زیات مشکل مخ کې و چې په دې ځای کې د منګه د زیاتره کناسو یا د وړو ماشومانو بېخي درسي ټولګي نه و او دا غوښتنه لرو چې له تاسو یا د دغسې منابعو نه چې دوی راسي او د دې کلو د دې خلکو د یو تعلیم دپاره یا د یو د یو عکسالعمل ښکاره کړي. د دې وناسو نجلکیانو دپاره دوی ته لاسرسی نه لرو دبځای ته او دوی وکړای شو چې دغه ځای کې دغه مکتب د دغه نجلکیانو دپاره فعال کړي. دوی نه مننه کوو.
د یونیسف لوري دا ټولګي که څه هم تر لومړي ټولګي څخه نیولې تر دریم ټولګي پورې دی، خو لیدل کېږي چې په دې ټولګیو کې د ډیرو عمر لرونکو زده کوونکو هم شتون لري. دا څه ښکارا ثبوت دی چې د دې سیمې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې له ښوونځي بې برخې وو. د دې ټولګیو زده کوونکي ځینې شکایتونه هم لري، وایي کتابچې، کتابونه او نور درسي توکي نه لري. له ډلې دوه زده کوونکو عاطفې او حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل:
موږ داسې پیغام هم ده چې خپل درسونه خلاص کړو، کتابچې او قلمونه ورکړل شي، دوی له درسونه پاتې دي او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. ستونزې لري چې موږ کتابونه نشته، کتابچې او قلمونه نه بکسې لرو. موږ ته باید کتابچې او قلمونه بکسې راکول شي.
د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا مني چې په دغه ولایت کې په ځینو سیمو کې ښوونځي شتون نه لري، خو وايي پلان لري چې هلته هم ښوونځي جوړ کړي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مولوی ګلولي مفتي وویل چې پلان لري په دغه ولایت کې هغه ښوونځي چې ودانۍ هم نه لري ژر تر ژره جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې اوس مهال د یونیسف لوري تر څلور سوه زیاتې ټولګۍ دغه ډول جوړې شوې دي. د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په مرکز میدان ښار او ولسوالۍ کې اوس مهال یو اتیا لیسې او یو سل شپږ پنځوس دیني مدارس فعال دي.
د میدان وردګو په اړوندو سیمو کې مو د ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپور اورید.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1.
اوس ستاسو د پیغامونو د خپرولو وخت را رسېدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. اماد اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو دوه اتیا تر حقته شو، او د ګردیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغو کرایې په خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې یو نیم سل افغانۍ اخیستلې، اوس دوه نیم سوه افغانۍ اخلي، او مرسډیز هم دوه نیم سوه افغانۍ اخلي، تراچا درې سوه افغانۍ اخلي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدید پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان دیاډو والا پرې نه دي. زمنا غفار د سیمباغ د ماجر کیم زخه خبره کوم. یونیسیار چې کوم کومک کوي له ماجرو سره نغدي کومک، دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي. زما د یونیسیار څخه دا هیله ده چې د دې په لټنه په خپل وکوي. خوار غریب پاتې دي، د دوه درې په کور کې لیکلي، حتی پنځه غیله هم لیکلي دي. دا څه ولې دي چې پنځه کاډه یې هم اخیستي دي، پیسې اخیستي دي. غریبان دا چې غریبان پاتې دي چې هغه پر اوړو قدرت نه لري، هغه غریبان د غي ورته ګرځي. نو د یونیسال د خدا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپل وکړي، د دې غریبانو چاره د دې په خپل وکړي، د مصر او د ملک د خان په لاس کې نه ورکړي.
زه د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ
د سره په تماس کې ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېر کمزورې دي، خدي نهسته او موږ بېشي په ازاد چې ټلیفون کوو یا غونډي یا د شاګرد شي تخیر دغه ټلیفونونه لاندې سم کار نه کوي. نو که دا غوښتنه ازادي راډیو تر راپور چارواکو پر وسي نو ډېر به مننه ځینې وکم.
ازادي راډیو ته د اوریدونکو پیغامونه وو.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو. لومړی تاسو ته د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي. خو دا شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته ځکه د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما مرستیال رامز الاکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره د مخامخ افغانانو شمیر د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د 2022 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 3 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یو اوه کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا اتیا متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قمندان مطیع الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د هغې د ژغورنې لپاره هڅې روانې دي. له هلمند څخه مخکې هم د یوې بلې ورته پیښې خبر را رسیدلی خو دا ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د سیمه ییزو طالبانو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم اتیا متره ژورې څا ته لوېدلی و خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې لپاره راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د بخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولانډ ته هم سفر وکړي. ټاکل شوی چې د چک جمهوریت، پولانډ او سلووینیا صدراعظمان نن کیف ته سفر وکړي او له اوکراین څخه د خپلو هیوادونو ملاتړ څرګند کړي. د چک صدراعظم پیټر فیالا ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف زوی سردار بیردی محمدوف به د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخاباتو کې د 83% رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی وي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپل پښتو